السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې دغه پروګرام پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ملګري ملتونه غواړي له افغانستان سره د اقلیم د بدلون بندې شوې مرستې بیا پیل کړي او چاپیریال پوهانې هم هرکلی کوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن ډیکر وایي افغانستان د خپلو ټولو خلکو له مشارکت پرته پرمختګ نشي کولی. هغه لې ډیکر د خبره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو تر محدودیت پورې پرون په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي. نوموړی زیاتوي چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. روانه اونۍ په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګیدلې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1,000,000 ډېر نجونې د زده کړو محرومې شوې دي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې پرتله 14% کې کم شوې دي. دغه بانک په خپل راپور کې چې پرونې له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یا ولایت د پاکستان له لوري د افغانستان پر میوو او زراعتي محصولاتو د مالیاتو زیاتېدل یاد کړی دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان د خونزاده عبدالسلام جواد په وروستیو کې ویلي و چې د کال په لومړیو 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 10% کې کم شوي دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د کال له پایله تر سپتمبر پورې د افغانستان صادرات 2.5 میلیونه ډالرو ته رسیدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومي سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه د افغانانو د ستونزو لپاره هڅې او ابتکار وکړي. حامد کرزي له ښاغلي قومي سره پرون په کابل کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه، خو د ایرانی رسنیو په وینا ښاغلي کرزي د دې هڅو او ابتکار په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په هامبورګ، منشن او فرانکفورت کې د ایران د کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړ. جرمنی پرون د ایران د حکومت له لوري د جمشید شارمهد د اعدام په غبرګون کې د دې کنسولګریو د تړل کېدو پریکړه اعلان کړه. جمشید شارمهد چې د ایران او جرمنی دوګونی تابعیت درلود، د اکتوبر په 28مه په ایران کې اعدام شو. د ایران سفارت به په برلین کې پرانیستی وي. په جرمنی کې نږدې 3,00,000 ایرانیان ژوند کوي. شارمهد په 1955 کال کې په ایران کې زیږیدلی و. په وکلنۍ کې لویدي جرمني ته تللی و. دای پروسه کال پسرلی له ترهګرو سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شو. د جرمني حکومت د شارمهد د کورنۍ غړیو او د بشري حقونو فعالانو دا تور بې بنسټه بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په غزه کې د اوربند غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو یا رد کړ. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلي متحده ایالاتونو زکه دغه پریکړه لیک رد کړ چې په وینا یې د برمتشویو اسرائیلیانو د سملاسي خلاصون یادونه پکې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې یوازې امریکا د پریکړه لیک نه دی منلی. حال دا چې لویو متحدانو یې لکه بریتانیا او فرانسې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرائیلو غلچکای برید وکړ چې وروسته یې شاوخوا 250 اسرائیلیان غزې ته برمته کړل. لسګونه دغه برمته شوي د یو لړمهاله اوربند پر مهال له فلسطیني بندیانو سره تبادله او یو شمیر نور د پوځي عملیاتو پایله کې خوشې شوي، خو لسلو ډېرې لا هم په غزه کې پاتې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د نومبر په 20مه 20 کلن شو. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو برحاله ولسمشر یا د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومندان دغه عمر ته رسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې د بایدن د ورځنیو چارو په مهالویش کې داسې عمومي غونډې او لیدکات نه دي شامل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې دا پروګرام پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. د دغه ساعت لانډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د سر راپور را اخلو. د ملګرو ملتونو موسسو هڅه پیل کړې دي چې له افغانستان سره د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بندشوي مرستې بیا پیل کړي. روټرز اجانس ملګرو ملتونو له دننه د ځینو سرچینو په وینا دا خبر ورکړی دی. د مرستې په کابل باندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې بندشوي. تفصیل له احمد شیبراو.
د ملګرو ملتو دوه سرچینو روټرز اجانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیشي، خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د روټرز اجانس په وینا د ملګرو ملتو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي، نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هیواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی دی. باید ملګرو ملتو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای، خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده. تر څو د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیلې شوې وي، هغه دوباره هغه ته لاسرسی پیدا کړي او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف سي، تر څو د فساد مخنیوي په دې کې وسی.
شاخلی مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د روټرز اجانس راپور لمخې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د لس میلیونه ډالرو غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام غواړي چې د غیر منظمو موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 40 میلیونه ډالرو نورې بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي ستن روډریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې، د شنې اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فند مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دی ویلي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
اوریدونکو د شپې لخوا بیا د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو ازادي رادیو په 1269 نوي منځنوي چپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري، زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که انټرنیټ لري نو یوازې زموږ په ویب پاڼه بسنه مکوي. د فیسبوک پاڼه در سره خوخه کوي، facebook.com/azadiradio آدرس دی. دغه راز زموږ خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه یا ایکس پاڼه، دغه راز په انستاګرام کې هم موندلی شئ. پرون د نومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ وه، خو یو شمېر افغان ماشومان د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي. ازادي رادیو داسې واړه ماشومان پیدا کړي چې وایي د خپل کورنۍ نفقه ورلغړی ده او اړ دي چې کار وکړي. په داسې حال کې چې د نور نړۍ ماشومان بیا دغه ورځ لمانځي او تر څو چې قانوني سنت نه وي رسیدلی د کار کولو د مجبوریت نه هم خلاص وي. تفصیل له سنا کاکړه.
د نوومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکی کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې له خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولیسو سخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اما کار میکنم اینجا پلاستیک فروشی میکنم
دو ورځې پلاستیک خرڅوم هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مهم لوی ده اته کس یو دو ورځې درې سلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم
برم با فامیل خود یکان چی میبرم بخونه
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو یو لس کلن محمود ازادي راډیو ته وویل
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښینه پورې د خلکو بوټان پارش کوم سل روپۍ ګټم پلار مې مریض دی په هغې سودا کور ته وړم
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اړه ده خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولیږي
نه کالان زوی مې ده د ګټې وټې هیڅوک هم زه نه لرم نو مجبوره یم څنګه وکړم چې وینه لېږم تسمال کاغذي خرڅوي او یو زوی مې ده زړه مې نه کېږي چې یو د خامل خوا بیرته شي چې مجبوري راباندې راغلی ډارېږم هم سرک له سره یم جګوي واړه ایوانان بیا یې بندې کوي ډېره سخته ورځ ده ډېره مجبوره ورځ ده په من
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي چې ډیری د واټونو پر سر بیلابیل توکي پلوري د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي یا د موټر جوړولو په دوکانونو خیاطۍ رستورانتونو د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی زری چې د کابل په پل سرخ سیمه کې اوسیږي د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي
تعداد کودکان دستفروش بسیار زیاد هستند
د کار کوونکو ماشومانو شمیر زیات دی چې قلم ژاوله او نور شیان خرڅوي بوټونه رنګوي پښې لوڅوي په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیا وي
بین لای و لوش میباشند
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نه وي رسېدلی د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې غوښتې لوی شي
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي ځکه چې هغسې شرایط ورته نه وي مساعده او په درنو چارو د دوی پلې عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري خو ځینو طالب چارواکو تر دې مخکې له بې سرپرسته او کارګرو ماشومانو سره د مرستې خبره کړې دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نومبر په 16مه د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي دا ورځ په 1950 کال کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په موخه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن شپږ میاشتې وړاندې د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو 150 افغان کډوالو د نیولو خبره کوي دغه شورا سرپرست میوان علمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه افغان کډوال د سې شنبه په ورځ د بي ولس او دی ولس مسخه نیول شوې دي تفصیل په دې راپور کې له فیروزه عزیزی نه اورو
کبیر علی په پاکستان کې لمیشت افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سې شنبه په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د لاسرو کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دی را دی
پاسپورت کې چیک کړ صحیح کړ کې تاریخ شته نشته دا چې کیسه کوم تاسو کوم تاسو ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دي؟ کله مې چې ویل یوازې یم، زه موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې له لسنیمو بجو یې چې په یو تلخونه کې اچولی وم، د شپې تر دولسو بجو هلته موږ ډېر وځورولو، نه ډوډۍ وه او نه اوبه. بالاخره چې له موږ نه پیسې واخیستې، زموږ کارونه یې ژر خلاص کړل او راخوشي یې کړو.
بلخوا په پاکستان کې ومېشته افغانه میرمن چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول سیمې نیولی او له ځان سره یې وړی دی.
پرون زمون په سیمه کې پولیسان راغلي وو او زمون یو خپلوان ونیول او له ځان سره بوتله.
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیې پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبې په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغې شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله د پی 17 ته او لکه مهاجر ورونه له ځان سره بوتلل. هغوی د شپې تر یوې نیمې بجې هلته وزرو زارۍ د تڼې مشر ته او د خلکو ته مو وکړلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ورنه کړله او زموږ څلور ورونه یې د شپې په یوه بجې ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بېرته راخوسي کړي، خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تېر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل شوي دي. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مختولو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری. په لندن کې د یونی بی چاپ شوی ناول مخکته نه وشو. استاد شاعر پیر محمد کاروان وای
په یوونه کې شعرونه دي، په کاروندو کې شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې شعرونه دي، د چا په مسکا کې شعرونه دي او د چا په یو خبره خبره
شعر لرو.
غم بچیر ته ځي سي موږ هم ورته شا کړو، بس دې موه ګلاس لبل ګلاس.
په کندهار کې د یو کال په ترس کې تر ټولو د ډېر پلورل شوی کتاب له مؤلفه به واورو.
زما د کلونو کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنیو کوچنیو یاداشتونو څخه راغونډ شوی
له یوې کډوالې انځورګرې سره ږغېدلی یم.
ځینې ګلان به ملاسم کې لیکو زبانې اچول. پلار مور مې دې ته ډېر توجه شوله چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولی شي په لاس په نکریزو نو ته نقاشي کولی شي.
او په سپین بولدکې یو نوی مجله چاپ شو.
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخه.
له دواړو خواوو وشتل شوی ساج الدین د عبید الله مهک نوی ناول دی چې یکشنبه د دسمبر ولسمې په لندن کې مخکته نه وشوه. په دې غونډه کې لندن میشتو افغان لیکوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د حسین احمدزی پر راپور کې.
له دوړو خواوو وشتل شوی ساج الدین د کیسه لیکوال عبید الله مهک دریم ناول دی چې تازه چاپ شوی دی. راوونه یک شنبه د دې اثر د مخکتنې لپاره غونډه جوړه شوې وه. کیسه لیکوال اکبر ګرګر دی غونډې ته ویل چې له دوړو خوا وشتل شوی ساج الدین د افغانستان د اوسنۍ غمیزې هنري انځور دی او په دې ناول کې د خیر او شر جګړه تمثیل شوې ده. ښاغلی ګرګر دا اثر له نمخته ډک وباله.
د دوړو خوا وشتل ناول په معاصر ادبي جریان کې
غیر متداول یعنی د نوښتونو ډک هغه پیدا کړ. ریالیستي ناول یو سرخندونکي نسل د سرخندنې لیکن داستان چې په مینه پیل کېږي او د هیواد په تیر راکت او ساکت حالت کې د حرکت راوستو جوګه دی. لیوال ناول په ژوند پیل کېږي. ناول د پښتو داستانونو د څپېتم او پنځوسمو کلي لسیزو د کلونو داستان نه او هغه ناولونو ته چې په هیواد کې د مخه حد شوي وو او معمول داستان نه ورته نه بلکې لوړ او اوچت دی.
له دوړو خوا وشتل شوی ساجدین اصلي اتل ساجدین نومیږي چې د ساجدې په نوم لوی پیغل سره مینه کوي او د کتاب لوی برخه د مینې د کیسې ته بیله شوې ده. د مخکتنې غونډې ته د خبرو پر مهال لیکوال شاهسوار سنگروال د کیسې د اصلي کرکټرونو ترمنځ د مکالمو ستاینه وکړه.
چاغه دیالوګ کې ریشتیاو کې داستاني ادبیاتو روح دی. دا دیالوګونه دوهم راخواږي دي دوهم سره راکاږي خصوصا د ساج په نوم چې هغه لومړی کاراکټر شایي وي او تر دغه دمه چې هغه ته ماته معلومات یې مالسته ابلی د ساج دی په نوم باندې او دی پسې په نوم باندې دا درې کاراکټرونه تقریبا هغه تاتون کې رول لري په دې لومړي څرګندتي کې چې کچېرته دغه زما سره وګوري او دا خبرې اترې وګوري دومره خوږې دي لکه په خپله چې مهاک صاحب عمل ته حاضر وي.
د عبیدالله مهاک د نوي ناول د ژبې ستاینه شاعر نظیف تکل هم وکړه. د وویل
د مهاک صاحب فرق په دې کې دی چې ډېر روان شفاف د اوبو غوندې روان ښکلی نثر لري. پښتو خوږه ژبه دومره ښکلی بیان لري چې سړی نه پرېږدي چې بل طرف ته ترې فکر وکړي.
له دوړو خوا وشتل شوی ساجدین سلور سفا سلور اتیا مخه دی. کیسه لیکوال سولمال شینواری ویل چې د لویدیز په بوخت ژوند کې ناول ته وخت ورکول کمال دی.
په دومره وخت کې څومره چې تاسو د یو پیژان ځینې صفاتونه چې په خپله ژبه باندې تسلط بله ملي ژبه دری باندې تسلط او بیا دا غینا په انګلیسي تسلط او په دوه شلو کړنو کې په دې دوه ژبو باندې تسلط څومره مهم دا وایي دوه او د دا هر څه بریښي دي او نه پوهېږم دا بیا وروسته راته وایي دا په څو کارو په څو خوایو باندې دا اثر لیکلی دی.
د مخکتنې د غونډې ته یو شمېر نورو لیکوالو هم خبرې وکړې او په آخر کې په خپله ښاغلي مهاک د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه او د ویناوالو د نظریاتو په اړه یې د ویل چې چاپ شوی ناول له لاسه تللې مرغۍ ده.
که د دې کتاب دوپاره چاپ خو البته نه دغه کېږي که ناول کې یو ولیکل شو هغه د داستایفسکي خبره ده چې دغهته لاړ یو مطبعې کې خپل کتاب چاپاوه وایي کوم کارګر یو څه په دې ژبې کې د د املایی د ډول مخې چې مثلا د کامه یا د نشان مخې کار سم نه کوي ته ورته ویل چې زما کامه ما ته ارزښت لري هغه څه چې مالک لري ما ډول باید چاپ شي.
خغلی ماک تر دې مخکې د ګل په جبازار کې ناول چاپ شوی وو. بیا د زمرد په نوم ناول چاپ شو چې د پښتو ادبیاتو تر ټولو لوی ناول دی او د د نوي چاپ شوی ناول نږدې دوه برابر مخونه لري.
په لندن کې د لیکوال عبید الله مهک د نوې ناول مخکتنه وشوه. وړاندې مو په خبرونه کې په کندهار کې له یو کتاب خبرو چې په تیر یو کال کې تر نورو کتابونو ډیر پلورل شوی دی. د دې کتاب د لیکوال نظر مو اخیستی دی خو په یوې خبرتیا پسې د شعر نقد مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
کره کتونکي د شعر لپاره له شاعر درې غشتنې لري چې شاعر خپل ژبه ولري یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نه ویتللی د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. استاد شاعر پیر محمد کاروان څه سپارښتنې لري؟ د ځوانانو ته څه وایي چې څه وکړي چې شعر ولیکي. د شعر په اړه به نور هم په دې مرکه کې چې فرشته ساق له دوی سره کړی د واورو. د مرکه په پیل کې مو ښاغلی کاروان له دې خبروي چې له څه الهام اخلي.
د ژوند هر لحظه یو بل رنگ لري. هر لحظه د ژوند کورزی وی که سپی وی که هفتی وی که میاشتی که کالونه وی لذان سر دیر دا عدب لپارا دا شیر لپارا دا خبرو لپارا دا مین لپارا ارسل رلیش دیر نو مگو تاس دا کم شون چه ده نو زین لوی لوی ارمانونه وی مثال امن ده و پو علم ده حکمت ده دا خلق و ترمنز یواله ده خوشحالی ده دا ارمانونه دی نو دا کلا یو ارمان پا که شیر که رامخی تشی کلا بل ارمان نور خود از خبر آده چه هر چه تا ده شیر پا نظر او گره ده شیر ده یو هنری زویه نورت او گره هر چه که شیر ستا پا یو اونه کم شیرونه دی پا کروندو کم شیرونه دی ده خلکو پا خبرو کم شیرونه دی ده چا پا مسکا کم شیرونه دی و ده چا پا یو خواگه خبره که پا یو اخلاص کم شیرونه دی امداس پا دردونو که پا کڑاونو که پا رنزونو که پا نهیلیو نامیدونو که بودی کم شیرونه دی.
کاروان صاحب تاسو په افغانستان کې یو لمخکه شاعرانو څخه یاستي کداره ته وایي چې تاسو په نظر کوم شعر ته مونږ ښه شعر ویلی شو؟
نو خبره دا ده ښه شعر خو داسې ده چې اول خو د خلکو ذوقونه مختلف دي لکه څنګه چې رنګونه د چا یو څه خوښېږي د چا بل څه همدغسې د میوو د نورو خوندونه او منظرې خو بیا هم په عمومي ډول دومره ویلی شم چې خ شعر چې اخلاص پکې وي او سمیمانه انزورګيري پکې وي او هغه کم خیال چې وي هغه داسې د زړه له کومې بیان شوی وي په داسې کلمات او په داسې ژبه چې هغه د اهل ذوق او هغه د زړونو مراندې څرنګولی شي.
پخوا هم شاعران او لیکوالان په افغانستان کې ډیر زیات ول، ښایسته شعرونه ښه شعرونه لیکل کېدل. په دې وروستیو کلونو کې هم ځوان شاعران زیات شوي دي. ستاسو په نظر پخوا ښه شاعري کېدله که اوس موضوعات ډیر شوي دي، ځوانان ښه شاعري کوي که پرتله یې کو فرقونه به څه وي؟
والله چې دغه پرتله کول خو د شاعرۍ داسې مشکله ده ځکه کېدای شي ډېر داسې شاعران وي چې هغه ډېر ګمنام وي، ډېر په خلوت کې وي، شاعري هم چا ته نه وي رسېدلې او شاهکار شعرونه یې ویلي وي. نو کله کله داسې د شعر او د هنر او د ښکلا دپاره کله کله داسې یو زمانه هم په کار وي، یو څه موده چې هغه غبار دمغه زمانې هغه سره یو څه فاصله پیدا کړي، بیا وروسته پته ولګیږي چې کم شعر ډېر لوړ شعر دی، کم شاهکار دی، کم داسې شعر دی چې د ورځې داسې خبرې پکې راغلي دي چې هغه بیا بلې زمانې ته دومره په اصطلاح د شعر په اوږو کې داسې قوت نه وي چې هغه یوه زمانه بلې زمانې ته ولېږدولی شي. نو ښه شعرونه پخوا هم و اوس هم شته دي. موضوعات ستاسو خبره ډېره ده، خلک مختلفې ژبې هم افغانان زده کړي، مهاجرتونه یې وکړه، دې سره هم ډېر دنیا ولی دا د نړۍ له ژبو سره آشنا شول، د نورې نړۍ د شعر او شاعرۍ سره آشنا شول. اوس هم ډېر پرمختګ پکې دی، ډېر ښه شاعران پکې دي. خو پخوا هم داسې ده چې اوس مثال خوشحال بابا مونږ یادوو، هغه یې پېړۍ پې تېرې دي، خو د پښتو ژبې یو ډېر عظیم شاعر دی، نابغه شاعر دی. په راتلونکو زمانو کې به هم دغه د شعر مینان وي، همدغسې دغه د شعر نه به کیف اخلي، خوند به اخلي، الهام به ترې اخلي او د ژوند د شیبو ښکلا به ورکوي.
ډېر زیاته مننه کاروان صاحب. که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډېر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې ښه آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق والا څښتنان یې خوښ کړي او په نورو هغه نړیوالو په معیار باندې پوره وي، هغه خو ډېر زما په نظر خو ډېر مشکل دی. تر مقافه شعر نه، تر قافیوال شعر نه، تر غزل نه ما ته خو ډېر مشکل ښکاري.
هو ولنا یعنی یوازې د آزاد صرف خدا نه ده چې هغه ټکله آهنګ پکې راولې یا کوم خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد ده د قافیه او د برابر وزن محتاجی پکې نشته. نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار لوبوي، ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آساني رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. خو هغه سې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېږي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست په مورچه کې ناست ښکار دپاره. گرچه دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کیدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اسلام برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده. ځکه خبره دا ده چې دغه د شعر و شاعرۍ دام د تفکر او د تخیل دنیاګۍ ده، نو دا کله کله داسې هم کېدای شي چې سړی ځان سره یوازې وي، څه موده ځان سره یوازې وي، نو هغه دنیا ته په داسې نظر وګوري، په داسې د هنر په زاویو ورته وګوري، بیا هم خپله تنده خړوبولی شي.
له شاعر پیر محمد کاروان سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. کاروان د خوست له شاره لستولس کیلومتره لري په یوه کلي کې ژوند کوي. د نومبر په 14مه په خوست کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنګین ماښام مشاعره جوړه شوه. د غونډې منتظمینو د دې مشاعرې اهداف د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دا مشاعره د خوست د تفریح غونډې پر سر جوړه شوې وه. د دې مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله خیل راکوي. راپور د یو شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیل شي.
وقار ګلاب د شبنم تک واړی چې د اکړي خو تای چې نه پرګ دې تر سره غر مې وړې خوبنا در پس ورک مینن سبا دکا منې خوبنا ز شو ګرو مړکړه ماسه تکوي خوبنا در پس ورک مینن سبا دکا منې خوبنا.
دا د نومبر په 14مه مخام محل په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت مرکز ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو په کې برخه اخیستي وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی دما کوي رنگین ماښام کې اوس شاعران به درته وغږیږي اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمه بولی او لزوان فرهنګیان غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی، تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعره لپاره، خو لیکن د دغه مشاعره لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعره ته راغلي.
خوز د افغانستان له ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې غوته موکانه و مخکې یو څوک مشهور شاعران و غوب شعرونه پکې ویلي، هغه نوې کسانو ته پکې موکانه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او په خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دیوي. په خوست کې فرهنګي ناستې، بندرونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی یواری مشاعری جوریگی چه ده خو سربیره ده لره بری پختونخوا گر فرهنگیان پکی گردون کوی.
لخوستمو ده ننگین ماشام ده مشاعری را پورا وریده. پا ده مشاعره که ناری نراغون شوی و ده شزو برخه دی کنده و نشی. ده کامیلی عزیزی یو غزل ده دوی پشغل رو.
غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسا، غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسا، اوس دی ما تغزی
د زړه له سره باسا. ایوب خانه زما ټپو ته دی زوی وایې، ایوب خانه زما ټپو ته دی زوی وایې، وا خورکۍ زه دې زارېږم له احساسه، د پیزوان د ماتېدو غږ به مې ورسي، د پیزوان د ماتېدو غږ به مې ورسي، هسې لاس ږدم د سپیرو شونډو له پاسه. غم به چېرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، غم به چېرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، بس دی مه وهه ګیلاس له بل ګیلاسه، وروستی لیک به یې په کومو سترګو لولم، څنګه خلاص کړم د لالی له زخمي آسه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. آزادی رادیوی مجله کې د وی مجلې پاڼې اړو. د کندهار په ولری پرته سیمه سپین بولدک ولسوالی کې د تورپیکي ادبي بهیر لخوا په لومړي ځل د اوڅار په نوم مهالنې مجله چاپ او خپره شوه. صادق رښتینی د دې مجلې له مسول مدیر شرف الدین شاکر سره د مجلې د محتوا او د تورپیکي ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د اوڅار لپاره دا نوم ولې غوره شو.
ډېر ښه نومونه، ډېر ادبي او هنري نومونه و، خو کله چې موږ سرچ او پلټنه وکړه هغه به د ځینې خپرونو لپاره او د ځینې مجلو او داسې نور چاپي رسنیو لپاره و، د هغو نومونو څخه تیر شو. په پای کې له ډېر کوشش او پلټنې وروسته په دې وتوانېدلو چې دا اوڅار نوم د خپلې مجلې لپاره غوره کړو.
په کومو موضوعاتو تمرکز لري او څه ډول مطالب خپروي؟
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخي، خو تر ټولو ډیر کار به د پښتو ژبې د ادبیاتو په برخه کې وي. که څه هم لیکوالان کولای سي موږ ته د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې راواستوي.
د اوڅار مجلې مالي لګښتونه څنګه پوره کیږي؟ آیا تاسو د ځینو ملاتړ کوونکو یا تمویل کوونکو څخه مرسته ترلاسه کوئ که خپل مالي سرچینې لري؟
دا خو یو امتیازي کار دی، هیڅ دولتي امتیاز یا مالی ملاتړ موږ نه لرو. همدارنګه نو د اوس لپاره چې کوم مالی لګښتونه موږ پوره کړي دي، ټول مو د خپل ادبي بهیر د ملګرو څخه راټولې کړي پیسې دي، او د هغو پیسو په توسط سره موږ د اوڅار لومړني ګڼه د چاپ ګڼه سنبال کړو. په راتلونکي کې ممکن موږ مالی ملاتړ کوونکي ولرو، کېدای سي ځینې ملي تجاران ورسره ځینې لوړپوړي کسان زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، خو دا ګامونه موږ لومړی د خپلو ملګرو چې د تورپیکي ادبي بهیر غړي دي د هغو په ملاتړ، د هغو په مالي همکاري سره لومړی ګڼه چاپ ته ورسول.
دا اوڅار مجله یوازې په کندهار کې لوستل کیږي که په نورو سیمو کې هم ورته لاسرسی شته؟
دا اوڅار مجله د اوس لپاره هم د کندهار سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم لیږل کیږي، په ځانګړې توګه د افغانستان د علوم اکاډمي ته به ژر تر ژره ورسیږي. او په راتلونکي کې غواړو چې دا اوڅار مجلې ګڼې تر بیلابیلو ولایتونو او تر ډیرو پښتنو پورې ورسوو.
که د تورپیکي ادبي بهیر په اړه هم راته وژغېږي، دا ټولنه کله او څنګه رامنځته شوه؟ دا اوڅار مجلې د خپرېدو تر څنګ نور کوم ادبی فعالیتونه لري؟
د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ یا تاسیس د 1901 کال کې ایښودل شوی دی. تورپیکي ادبي بهیر د تکړه او ځوان شاعر او نوښتګر شاعر حیات الله لاروي صاحب او همدارنګ په څنګ کې زه په خپل او ځینې نور ملګري و، چې د 1901 کال کې موږ مو سپین بولدک په ولسوالۍ کې د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ کېښودې. تورپیکي ادبي بهیر د خپل تیر 12 کلن فعالیتونو په جریان کې بیلابیلې محلنۍ اونیزې غونډې، سیمینارونه، همدارنګ چاپي اثار لکه میژې څنګه پیلي سوپ سو یو په زړه پورې ناول، همدارنګ د سپین بولدک د شاعرانو تذکره د چاپ غاڼه سنبال کړې دي، او همداسې دا اوڅار مجلې غاڼه چاپ کړې ده. همدارنګ تیر کال یو په زړه پورې علمي غونډه چې د کتابونو د مخکتنې غونډه وله هم د تربیقي ادبي بهیر لخوا ترسره شوه.
د هغو کسانو لپاره چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې ستاسو مجلې ته واستوي څه پروسه ده؟
هغه کسان یا لیکوالان چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې زموږ مجلې او څار ته راواستوي او څار خپل یو د غوراوي کمیټه همدارنګه کتن پلاوی ډله لري، نو کله چې دوی موږ ته لیکنې راستوي د غوراوي پړاو د ملګرو تر کتنې تیریږي او کچیرې بیا د معیار او د تحقیق سره برابر ول ماخذونه برابر ول نو بیا په چاپ رسیږي او په پای کې به ښاغلی رښتین صاحب د ازادي رادیو له لارې ټول افغان پښتون کهول ته دومره ووایو چې ترپیکیه د بی بهیر او تر څنګ د اوسار مجلې اداره پلان لري چې په راتلونکي کې د ځوانانو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو لیکنې شعرونه همدارنګ د دې بهیر د شاعرانو ټولګي او بیلابیل ناولونه او علمي اثر په چاپ سنبال کړ.
د اوتار مجلې د مسول مدیر شرف الدین شاکر مرکمو له صادق رشتینی سره اوریده.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
حسین عمر چې په کابل کې د زراعت پانځای تر دوم ټولګي ولوست او د پانتون دروازې بند شوي ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ. دا رسامي کوي څنګه دې هنر ته ور پام شوی دی که په زراعت کې د زده کړې زمينه بیرته ورته برابر شي رسامي ته شاکري. نورې پښتنې هم شته خو لمړی به دا ترې واورو چې له کله راهیسې رسامي کوي.
زما د رسامي شاوخوا یو نیم دوه کال کېږي.
یعنی دا دوه کاله مخکې مو څنګه ورته پام شول چې باید رسم وکړي؟
اصل کې زما دونه خپل رسامي دونه البته ځان می اعتماد نفس نه لري چې زه رسامي کولای شم، خو نیکي ځینې ډیزاین نه خپل بختر کې ځان تکول یا مور ته به می کول ځینې ګلان به ملاسو کې نیکي زبانه اچول پلار مور می دې ته ډیر توجه شول چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولای شي پلاس په نیکري زونه ته نقاشیم کولای شي. تصادف اندل ته په اسلام آباد کې په اتوار بازار کې یو کورس و البته تر دې تل سودا راځلاو زینا بیا ته کورس ده رسامي اغل ته بیا زی تشویق کړم د ته چلا شمه واغزینا شروع کوم رسامي زده کول.
نو البته بیا کورس ولوست؟
بله بله تقریبا یو کال پورې ما کورس ولسته.
پاول کې چې ورغلې دې کورس ته له څه شي مو شروع وکړل؟ یعنی دا کیدې شي جنو کسانو ته سله کورسونو سره آشنا نه وي څه معلومات ورک؟
اول لار شي تر یوې میاشتې پورې تاسو ته سکیچینګ خي د پنسل باندې رسم کول اغه تاسو ته خي بیا اغه نه بعد یو میاشت بعد بیا تاسو کولای شي چې په رنگ پینټینګ کول په کانوس باندې شروع کړئ.
یعنی مخکې تر دې چې کورس ورشي په کور کې د هم په پنسل باندې څه رسم کړیو د نکریزو موضوع ته خوده اشاره وکړه؟
ان دین مخ کی مایت شنه رسمواله یعنی خپل البته زز کوم شروع کی مې ویل ځان مې دون اعتماد نه لري زز رسامي کولای شم زکه هنر سره خدای چا شوقي خو اعتماد سخت دی انسان پیدا کی او دین مخ کی ما رښتیا ومه مړم سین نو رسمواله
اوس څنګه اوس څه فکر کوي چې سم رسم کولای شي؟
البته زیل باریکانو باندې په یګم او کولای شم چې یو شیخ رسم کوم نسبتا په خوانه.
تاسو مخکې مڼې ته اشاره وکړه کنه یو مڼې که تاسو رسموي څومره وخت نیسي؟
یو ساعت. یعنی که عالی درجه مڼې رسم کو خو نیم ساعت یا نیم ساعت اوسه نو کادي مڼې رسم په پیزو د کولاس د کو کې
کله چې رسم وکي تاسو زړه دې غواړي چې ډیر ژر خپل پلار ته وشکاره کې خپل مور ته وشکاره کې او کنه غواړي چې احتیاط وکي به ورسته دا کار وکړي؟
زه خپل شخص اندغه سیما چې باید یو شی مکمل کما او خلګي ویلي خو هم منځ بیس کې پلان مور ته خیمه چې نظریه تی واخلمه که چې فیدبیک هم ډیر مهمه ده چې خلګونه واخیستل شي په دې شان کې ځکه ځین باریکیان ته انسان خپل پام نه کیږي خو نور البته فامیل ته ځان ډیر راحت یې چې ویخي شه نور خلګو ته بیا کوشش کوم چې مکمل یو شی وخیمه.
تر اوسه پورې د شانم رسم کړی دی چې فکر دې کړی دی چې دا خو ډیر عالی رسمو خپل فکر
ځینې البته پرنګا می رنګا می زمي چې کړی دا پینټینګ کې اوس وخت کې یو خزر رسم کړی و افغان نه خزر یو کوزه په وږي نیولې ده او مخ باندې ورته ساده رسمونه هغه می سکل رسم کړ کمی سمور تر رسم کړ افغاني کمی سلر هغه احساس وکړي چې خاصه راغی افغاني فرهنګ په کې و چې خوده له
یعنی تاسو پرسم کې یعنی غواړی چې له ظاهر رسامي ور اخوته بل شی هم لیدونکو ته هغه کوي یعنی انزور کوي مطلب مو امداده؟
بله بله، ځکه هر هنر باید یو هدف ولري چې خلک ترې پوه شي، به هدف ډېر کوم خاص شي نه ښکاري.
دا اوس چې تاسو دې مرحله ته رسیدلي یاستئ، یو کال مو کورس لوستی ده او تاسو رسامۍ کوئ، څرنګه فکر کوئ چې دې رسامیو ته به ادامه ورکړئ؟
او ان شاء الله، ځکه چې دا هنر د سړي چې غواړم چې افغاني فرهنګ پکې وخایم خلکو ته، نو هر چیرته چې اوسم کوشش کوم چې د افغاني فرهنګ یو برخه په خپل رسامۍ کې وخایم.
او څنګه لدی رسامي سره داسې مینه لري چې خامخا رسمو کې، مثلا زه یو مثال زو تاسو ته درکم، داس فکر وکړئ چې په یو هفته کې مو هیڅ هم نه رسم کړی، یا په دوه اونیو کې مو څه نه رسم کړی، په دوه اونیو کې مو زړه غواړي چې باید رسم مو کړی وای.
بالکل، خصوصا یو ښایسته شی چې وینو کله چې انسان هنر ته مخه شي، رسامي وکړي، د ډېر وړو وړوکو شیانو په ژوند کې چې ویني، مثلا یو دروازه هم کوم ویني، وړو باریکیانو ته پام کیږي، زړه بیا کیږي چې دغه شی کما رسم کړی او دا به ما دنه ښایسته رسم کړی، یا دغه حالت به بل وخت کې ډېر ښایسته رسمولی شم. دا هر وخت انسان رسامي چې وکړی شي، هر وخت هغه ذهن کې
کوم شان مو ډېر ذهن جلبوي، طبیعت او که رسم شوی شان او که په تلویزیون کې اوسلی دل، یا په خواله رسنیو کې څه رسم یا واکس لیدل، څه شي؟
ما خپل طبیعت ډیر زما توجه جذبې ځانته.
د طبیعت کوم وخت؟
طبیعت لکه سهار او ډیر وخت د مرختلو وخت، یا د ماخام مرکته کېدو وخت کې.
فکر نه کوي چې د مرختلو وخت او د مرلوې دو وخت هسه هم ډیر رسم شوه دی، آیا علت به هم ده؟
بالکل، رسم شوه خوده، خو لکه زمونږ په افغاني رسامیانو کې کم دي، لکه زمونږ په پیسې کمیسال ورکو، مثال د نغلو بند، دا چې په مرکته کې دوه یا خطلو وخت کې نه دی رسم کړي.
او یعنی تاسو زړه غواړي چې هغه وطني شان رسم تراول راولې هم ده؟
بالکل بالکل بالکل.
له حسین عمر څخه مننه. د صداقت په نوم د کندهار وی خبرندوی ټولنی د معلوماتو لمخي، تیر کال د تازه چاپ شوی کتابونو له جملې د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب تر ټولو ډیر پلورل شوی دی. صادق رښتینی د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب له لیکوال علی والله متوکل سره د دې کتاب د محتوا په اړه خبرې کړې.
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنی سره خبرې وکړې، دوی وویل چې لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب درې ځله چاپ کړی دی، او د معلوماتو لمخ شاوخوا د نیم زره ټوکې پلورل شوی دی. ستاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟ ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتله دومره ډیر پلورل شوی؟
مختلف ځانګړنې دي. یو ځانګړنه د کتاب ډیر ساده او روانه ژبه ده، ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو، له هغه کوچنی کوچنی یاداشتونو او صوتی میسجونو څخه راغونډ شوی دی چې مال ځان سره ساتلی. یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ، د ځان د هوساینې او د خپل ژوند د غوړه جوړولو لپاره لیکل دي. د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه سره ټول شوی دی چې ما د مکتب، مدرسې، لیسانس او ماسټری په جریان کې نتیسته کړی. یعنی ټول هغه څه پکې راجمع شوی دی چې موږ یې باید په د باندې دنیا کې زده کړو. یو لړ فنی او تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لرو موږ په ژوند کې، د منظمې دلو وړتیا، موخه لرل، د ستونزو سره مخ کېدل، خندونه لمنځه وړل، ماته نه منل، پر خپګان برلاسي کېدل، د وخت شی استعمال، د پیسو بچات، د کارونو سمبالول، خوشاله اوسېدل، ګډ کار کول او د کارونو ترتیبول، لدی جملې څخه دي. دا په ټول نړۍ کې په مکتب او پوهنتون کې نور شودل کیږي. یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده، بلکې په ټول نړۍ کې ده. همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل شوی او ځینې یې میلیونونه ټوکه خرڅ شوی او تر سلو زیات ژوندۍ ژبو ته ژباړل شوی دي.
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچنی ګامونه څنګه انتخاب سو؟ دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري؟
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا کوچنی دوامدار هلې ځلې پرتې دي. لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي. برایان ټریسی وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هره ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښینم، نو زه یې یو دم له سبا څخه نه شروع کوم، بلکې هره ورځ لس دقیقې وختي راکښینم. هفته وروسته به زه دې ته آماده سوی یم چې یو ساعت وختي راکښینم. د کایناتو قانون هم الله تعالی همداسې جوړ کړی دی. د ډسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یوه ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي، او نه هم اوږدې شپې په یوه وار په لنډو شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه د انسان د عقل پخېدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل او هر څه په کرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونه په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار سوی چې قرار قرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړی دي؟
د بریا لپاره موږ ته اصول زموږ دین ډیر واضح شودلی. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه. په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي، او تر څنګه کته پر الله تعالی توکل کوې نو پتا کې سلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ظلمات دل خو بیا پر خپل پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی. ګټ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نورو سره مرسته کول، لستونزو نه بیریدل، خوشحالي خپلول، لاورته نور زیات کوچنی کوچنی اصول دی وستر ژوند رازونه بلل سوی. او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغون سوی دی، او همدا هغه اساسي اصول بلل سوی ترڅو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لري چې څوک د دې کتاب په لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسیدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب ما لیکلی، خو زیات وخت یې زه خپله هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه غواړم ورزش شروع کړم. په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل سوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کیږم، په کتاب کې یو عنوان دی زر ځله مات سه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډېرې ستایلې دي، او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې سوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2021 کال کې چاپ شو. ملګرو، لوستونکو او خبرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداش کړل. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ کې هغه نیمګړتیاوې له منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وسول، 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډیر ژر وپلورل شو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندله.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسي اړوند کتابونو ډیر مینوال لیدل کیږي. استاذ په نظر ولی خلک دا ډول کتابونه خوښوي؟
انسان د الله تعالی له خوا ضعیف خلق سوی دی. ستړی کیږي، مایوس کیږي، بیریږي او پر شا کیږي. په قران کریم کې هم الله تعالی انسان بیخ زیات تشویق کوي، د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي ترڅو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانه عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي، الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روانشناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي، ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
پراتلونکو کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري که هو نو کوم موضوعات به تر پوشش لاندې ونیسي؟
هو ولینا تر دې کتاب وروسته د چګای پونم کتاب ما پښتو ته ژباړلی تیر کال د افسوس خبرندوی ټولنې څخه چاپ شو چې د خوشحاله اوږد او هدف لرونکو ژوند پر لرلو بحث کوي. همدا اوس هم د صداقت خبرندوی ټولنې لپاره د سټیفن گیز د مینی هابټس پنوم کتاب لنګلیسي څخه پښتو ته ژباړم. دا کتاب په اول سنور ژبو ژباړل شوی چې د کوچنی عادتونو پر خپلولو راګرځي. همداز موږ ټولنه ده او همداز موږ ژبه ده. د خپلې ټولنې خلګو او ژبې لپاره کار کول ویاړ دی.
د نوي ژوند کوچنی ګامونه د کتاب د مؤلف علي الله متوکل له همدې څرګندونو سره دا سجی راډیو مجله رانغاړم. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم.